ماخام و بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه دا زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده چې حسین احمدزی به په دې خبرونه کې ستاسو کوربنه وي. خو له هغه مخکې لنډ خبرونه واورئ. د ایران د سپاه پاسداران ځواک د ځمکنیو قواو قمندان محمد پاکپور ادعا کوي چې ایران د افغانستان او تاجکستان هغه 18 وګړي وژلي دي چې د پوینا ځانمرګي بریدګر وو. ایران تسنیم خبری آژانس نن راپور ورکړ چې پاکپور په زاهدان کې یوې غونډې ته ویلي دا کسان چې په راس، چابهار او پاروت سیمو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي د سون توکو د لیږدونکو په نوم له پولو اوښتل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بس پنه ترلاسه کړي. د اوچا د شمیرو له مخې د مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې ویلي چې دا حمله تیره شپه د نجراب ولسوالۍ په درې کلان سیمه کې شوې ده. طالبانو د دې ادعا په رد څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ادعا په بې پرې ډول تایید کړي. ایران نن یو یهودای وګړی په 2020 کال کې د یوې شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. دا په ایران کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، د یو مذهبي اقلیت د یو وګړي د اعدام کمساري پیښه ګڼل کیږي. ایران په قضا پورې تړلي ویبسایټ میزان ویلي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې 23 کلن یهودي د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. او د هند د هیمالیا په ژوره دره کې نن سیم ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د شمالي اوتراکاند ایالت چارواکو د دې کسانو مړینه تایید کړې ده. دوی وایي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان ساحې ته استول شوي دي.
اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې ځ خبرونه
سلامونه د ازادي راډیو اونیزي خبرونه داس په حق د تا خرغلاس او سهمتي مو تخنیکی چر سره بهروز دلیری پر مخوري. افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې لزده کړو او قانون به برخې شوې انجونې له وخت مخکې واده کول نه پرته خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشر پر نړیوال ټولنې هم غږ کړی چې د افغان ښځو انجونو ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. دا چې په افغانستان کې انجونې څومره ناهیلي شوي دي، څومره دوی واده کولو ته اړ شوي دي او تر څنګ یې له وخت مخکې ودونه څه پایلې لري، نن په خبرونه کې پر همدې موضوع خپلو درنو میلمنو سره پرې بحث لرو. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او د خبرونې د موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات او کوم پوښتنې چې تاسو لري هغه شریک کړئ. له میرمنو مو ځانګړې غوښتنه ده چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ تر څو دوی وشي کولی چې پر نننۍ موضوع موږ سره بحث ولري او کومې پوښتنې یا نظریات چې د خبرونې په اړه د دې موضوع په اړه لري موږ سره شریک کړئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره د ټلیفون او تر څنګ د واتس اپ شمیرې لري اړیکه ونیسئ او خپل غوښتنې او نظریات موږ سره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 23 00 01 00 او د ټلیفون لاره هم تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه په اړه باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. 00 23 00 01 00 زموږ د ټلیفون شمیره ده. تاسو کولی شئ چې دغه شمیرو لاره موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. اوس هم په خبرونه کې چې نن موږ سره کورنۍ میلمنی په ملتیا وکړي. هریوه د ښځو د حقونو فعاله اغلی عادله بهرام، د ښځو د حقونو فعاله او لیکواله اغلی اوګی امیل، ټولنیزه فعاله اغلی یاسمین صفای، او تر څنګ د مدني حقونو فعاله اغلی مزدلفه کاکړ به موږ سره په خبرونه کې وي، او دوی به نن پر دغه موضوع موږ سره بحث وکړي. اوس هم ورزو د ښځو حقونو فعاله او لیکواله اغلی اوګی امیل موږ سره د تلیفون پر کرخه وصله شوه. سلامونه اغلی امیل، وخت په خیر. کراته وای چې په افغانستان کې انجمره البته انجونی سره نه هلی شي ودی.
مننه کوم لوري تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې که زه درته ویم هغه جینکۍ چې د مکتب نه دوی حق واخیستل شو، چې تقریبا د شپږم د څلورم کال دی، او د شپږم نه پورته دوی اجازه نه درلوده، د دې څلور کاله پرې اضافه شو. هغوی که دیارلس کلنې وې نو څلور کاله نور اضافه شو. تاسو پوهیږئ چې په دې عمر کې په لرې پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې افغانستان په ولایت کې مرکز کې هم نو زیاتره دوی په دې عمر کې که دوی دوی خوښه وي او د دوی په انتخاب خو فکر نه کوم ډېر کم فیصدي داسې ناوړه رواجونه حاکم دي چې فامیل په خپله تصمیم نیسي. نو دوی په زوره اړ باسي چې که د دوی خوښه وي او که نه وي، او دوی بله لاره نه ګوري. دوی هم خپل راتلونکي خو داسې نه ګوري چې بیا به مکتب شروع شي او بیا به زما عمر که دومره زیاتېږي او بیا ماما څوک کېږي چې هغه سنف ته لاړ شم، دا خو ناممکنه ده. نو دوی مغیر دی همغه مجبور دي چې که غاړه کېږي واده دپاره بله چاره نشته، بله لاره نشته. په کورنیو کې تاسو پوهیږئ چې افغاني ټولنه کې میرمنو دپاره څومره ظلم جبر زیات دی. په کورنیو کې تاوتریخوالی د دوی په مقابل کې سړی دی چې په کورونو کې ډېر زیات زیار باسي، کار کوي، زحمت باسي، خو قدرې نه وي. نو په ځینې ځایو کې چې تاسو وینئ چې اوس فقر او بې بدبختي حاکم دی، زیاتره په ډېرې کم پیسو باندې پلوري، کوشش کوي چې ولور ترې واخلي، او د مجبورۍ نه هم کله داسې کېږي. او دغه جینکۍ بیچارهګان چې نور راتلونکي دپاره ډېرې هیلې درلودې، دومره ناهیلې شوي چې حق نه لري. یعنی هغه تعداد په میلیون میلیون جینکۍ د مکتبونو نه پاتې شول او په نیمه لاره کې. شپږم صنف په افغانستان کې اوس چې دغه د تعلیم کیفیت دې ټیټ دی، داسې نه دی چې دوی به سواد زده کړي. تر دولسم پورې لیک لوست دا سواد دوی زده کوي. هغه مضامین هم د اووم صنف نه شروع کېږي چې بیا کومک کوي چې کله دوی اختصاصي تعلیم پیل کوي هغه د پاره د دې وړتیا د دې آمادګي دی ولري. اما متاسفانه په شپږم صنف کې نه د دې دنیا شول نه د هغې دنیا شول. نو دا ډېره سخته ده. دوی زیاتره چې زه پېژنم رواني تکلیفونه یې پیدا کړي، خودکشیانو ته ډېر زیات خودکشي روان دي. او هغه سن کې دي چې دوی تشخیص نه کوي چې دا ژوند خو یو چانس دی، یو ځلې دنیا ته راغلي دي، او دې نه باید استفاده وشي، ژوند وشي، ژوند وکړي باید. اما دوی په احساساتي سن کې دي، په هغه بحراني حالت کې دي، تشخیص نه شي کولی، او زیاتره لاس وهي په دې عمل چې ډېر زیات ګناه هم لري. داسې شوي دي او که احصایګري وشي ډېر زیات جینکۍ خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، خصوصا هغه کسانو دپاره چې دوی په زوره واده کېږي او د دوی خوښه نه وي. دوی دپاره ډېره سخته ده چې په زوره ورکوي، او کورنۍ مجبور دي چې د دوی سرنوشت باید وټاکي. چې د مکتب دپاره هیلې نه ټول اوس بالاخره ناهیلي توب ته ورسېده. څلور کاله د تعلیم د شاته تګ دپاره دومره لوی زیان دی چې په پیړۍ پیړۍ هغه خپل نورمال حالت به ونه رسېږي، او شاته پاتې شول دی د ترقۍ نه، د پیشرفت نه. افغاني ټولنه خو هسې هم د ښځو دپاره ډېر زیات ستونزې، بلا ستونزې د دوی سره مل و د اول نه تر اخره پورې. بیا یو دوره راغله چې دوی دپاره د تعلیم زمینه مساعده شوه، او دا عام شو، دا یو فرهنګ شو. په اطرافو کې هم ډېر زیات دی ته وه حاصل چې جنکې باید مکتب ته پیډي چې د مکتب او د تعلیم هغه د علم د پوهې هغه مزایا او هغه خیګونه باندې ټول پوه شو چې که څه تعلیم یافته وي نو یو قبیله به تعلیم یافته شي نو ټولنې د پاره به نسلونه نسلونه به باسواده شي. دا به څومره ښه وي او پوه او ناپوهو سره یو شان نه دي. هغه جنکۍ چې تعلیم کړي دي او په کورنیو کې چې کله واده کېږي او یا کله خپل فامیل کې دا څومره مفید دي او دا د ټولو دپاره د انسانیت دپاره د برخوردونو دپاره څومره سالمه حرکت دی چې دوی لري تر ناپوهه پورې چې هېڅ اصلا هغه خپل هغه برخوردونو باندې نه پوهېږي او علم پوهه خو ته پوهېږي چې یو انسان دپاره څومره مسیر ورکوي څومره کولی شي چې انسان دوستی په ټولنه کې رواج ورکړي او تر کومه پورې دوی وکولی شي چې همیشه موافق اوسي همیشه کامیاب اوسي خو وځلېږي نور دپاره مفید واقع چې د ځان دپاره د ټولنې دپاره د هېواد دپاره
مننه. را سره په خبرونه کې ټولنیزه فعاله غلی یاسمین صفای هم واصله پاتې شوه ده. هغه لی صفای تاسو هم خراغلاس وینم خبرونه ته که تاسو را دوی چې تاسو لیدلې حال څه دی صبر انجن او صف افغانستان کې له وخت مخکې ودیږي
سلام حسین جان تاسو د ګډونوال ته تاسو خبرونه لیدونکو او ریدونکو ته طبیعي ده حسین جان موږ چې وینو په خپل ټولنه کې یو خو موږ لیدل چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله له ښوونځي څخه تر لیدونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې موږ لیدل چې اغیز ډیرو په انجنونو باندې مخکاره وینو یا هغه څه چې موږ په ټولنه کې په واقعي بڼه باندې روان دي منفي اغیز ډیره کړې دي. لومړی د ښوونځیو دروازې وتړل شوې که څه هم مسؤلینو خپل نظرونه درلودل چې ولې تړل شوې دي یا په ټوله کې دوی به په راتلونکي کې ممکن بیرته اجازه ورکړي خو دا خبره لا هم غوته نه ده څرګنده شوې. له هغې وروسته انجونې تللې کورسونه تللې ښوونیزو مرکزونو تللې حتی څه نور داسې مشغولتیاوې یې ځان ته پیدا کړلې خو موږ ولیدل چې په وخت زمان سره د وخت په تېرېدلو سره ورو ورو هر څه را محدود شول. د انجونو لپاره په ټولنه کې دا د ژوند کولو ساحه راتنګه شوله منفي اغېز یې ډېر وکړ. په کورنیو کې د خپل د سترګو لیدلې حال کې درته وایم مثلا یو خزموک پټې سیمې دی ولایت دی یو خپل مرکز کچېری یاد درته وکم ډېرې کورنۍ دي تاړې شولې چې دوی خپل لونی په کم عمر کې واده کی ځکه موږ تاسو په یوه چې اوس کله چې د ښوونځي دروازې تړل شي وي دي انجونې له ډېر ستوندو سره مخامخ شولې له رواني ستوندو سره مخامخ شولې اوس له هرې جلې چې پښتنه وکي کړيږي کچېری دغه څخه پښتنه وکي هغه خپل درد ته بیان کی نو خپل به دا فکر وکړي چې مثلا موږ د ټولنه کوم لور ته روانه ده دا څه ډول یو وضعیت دی نو کورنیو سره بل لار هم نه پاتې کله چې خپل لونو ته ګوري د دوی غنا هلې ته ګوري د دوی غ به برخلیکي ته کچيري ګوري چې د لونو راتلون کې څه کیږي ډیر مولي دلدا چې ډیر کورنیو خپل لونی په کم سن کې هتا ور کړلې واده کړلې او هوڅه جان کچيري اندغه په کم سن کې یا پټول کې واده ته کچيري وګورو زموږ پټولنه کې لوړاندې هم د غستونې موجوده وي چې په کورنۍ کې تاوتریخواله او علت هم موږ ته معلومو چې په لر پروتوسیمو کې خلکو د ذهنیت نه درلود چې دوی خپل لونی ولي لونی اولی کې ښوونځي وته خو اوس دغه کچا په ټولیز شکل ته غوړه شوې ده یعنی مرکز نیولې تر لري پروتو ولایتونو پورې په کورنیو کې تاوتریخواله رامنځته کیږي له دې سره د انجنونو راتلونکي خرابېږي اوس کچيري وجلې زدکړې نه کړي هغه په کم سن کې واده شي هغه نه پوهیږي چې ما حق څه دی د بل کورنۍ په کوم صفات باندې هم همدارنګه لوړان دي هم کچيري موږ ګورو په یو کورنۍ کې خواخې د خسر دي همدارنګه د کورنۍ نور غړي دي هغه سره هم د پوهاوی نشته چې د جلې کدل ته داد دي حق څه دی نو موږ وینو چې د لامل په کورنۍ کې هم تاوتریخواله رامنځته کیږي زما په نظر باندې کچيري داسې ادامه پیدا کی ټولنه به د بیلابلو نه خلاص سره مخامخ کی
مننه اغل بهرام تاسو هم خرغلاس مخبرونه کې وړاندې تاسو د غلې صفې خبرو واورې دي چې لوړاندې هم دغه ډول یو ذهنیت موجود چې ګواکې په لورو پروت سیم کې په افغانستان کې به انجونو نشه کولای چې زده کړو ته ادامه ورکړي. اوس حالات ته په کتو څومره دغه ذهنیت نورم وده کولای شي او بلخره داسې وخت به راشي چې اصلا په افغانستان کې د انجونو د زده کړو لپاره کوم روحیه یا ذهنیت موجود نه وي او هم داسې زده کړو څخه لرې پاتې شي؟ بله مهربانی اغلی بهرام. بله اغلی بهرام تاسو زما آواز اوري؟ بله اغلی بهرام که زما آواز تاسو اوري مهرباني وکړئ وړاندې ما په خپل خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د انجونو د زده کړو د ذهنیتونو په سره باندې وړاندې هم هغه څه فکر موجود نه و چې ګواکې وجلۍ د زده کړې وکړي هغه د ښه راتلونکي خپل ځان لپاره برابره کړي. اوسني حالات ته په کتو دغه ذهنیت نور څومره د منځه تللو په حال کې دی؟ ورزو په خبرونه کې به به هم اغلی بهرام ځان سره ولرو. موږ سره د مدني حقوقو فعال اغلی مزلفه کاکړ مسله شوې ده. اغلی کاکړ ته څنګه خلاص مخبرونه ته که تاسو راته د پښتون نظام کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د ذهنیت په اړه باندې څومره فکرونه نور هم پر بدلی دودی؟ ډېر زیات مننه. زه خپل سلامونه نیم کې هیله تاسو او
اغلی بهرام ته درنې میلمنې ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم تدریبي کورس روغ او جوړ اوسي. په افغانستان کې متاسفانه دغه درې کالو راهیسې د وخت رسیدلو څخه وروسته چې موږ ولیدل چې د مکتبونو د انجونو پر مخ باندې بند سوله، همداراز د وخت په تیرېدو سره د پوهنتونونو دروازې هم بند سول، ټول هغه د زده کړې مرکزونه چې په افغانستان کې د انجونو پر مخ خلاص و بند سول. متاسفانه چې دغه د زده کړې مرکزونو باندې دل خپل مستقیم تاثیر لري د کم عمر لرونکو انجونو پر واده باندې او د دې پر د ژوند هغه په منفي اړخونو باندې. اوس که موږ راسو د نړیوالو ټولنې د فشارونو باوجود په افغانستان کې د شوزو د اعتراضونو باوجود خو بیا هم د مکتب دروازې خلاص نسولې، نه یوازې دا چې په کابل کې بلکې کومه راست افغانستان نور ولایتو ته په ولایتو کې ډېر ورسته هغه سیمه ست هغه کلی ست هغه ولسوالیان ست چې هغه ځای خلک لا په خوا هم ډېر یعنی تعلیم نه درلود خو په دا واخیر کې چې هغه تعلیم ته زړه شو کړی وو چې په هغه ځای کې ټوله بندسول، نو دا هغه ټوله منفي تاثیرات چې دای پر دې باندې پریشي دي او متاسفانه دا به یو ډېر ژور اغیزه ولري، منفي ژور اغیزه به ولري.
مننه اغلی امیل. تاسو ته درګرزم یو مسله چې دلته وړاندې پرې بحثونه شوي دي، هغه همدغه د زده کړو څخه لرې پاتې کېدل دي چې هلته د واده کولو لپاره فرصت ورته برابر شي، همدا انجونې مجبورې دي چې باید واده وکړي. که په همدغه شکل موږ تاسو روان اوسو هلته نور څومره انجونې دي ته فادر کوي چې ورو ورو دې نور ودونو ته مخه کړي هغه په کم عمر کې او بالاخره داسې وخت پراشي چې د زده کړو پر اسران فکر پاتې نه وي؟ مهرباني اغلی امیل. اغلی صفی تاسو زما آواز اوري؟ پوښتنه که تاسو ماته ځواب کړی چې راته وایي چې انجونې ورورو په افغانستان کې څومره دې ته وادار کېږي چې هغوی باید واده وکړي؟
بله حسین جان، هغه څه چې زموږ خپل د سترګو لیدلی حال دی، کوم ګروس د انجونو پر وړاندې دغه ساحه چې رامحدوده شوې ده او ورځ تر بلې موږ وینو چې دغه ساحه نوره هم د تنګېدلو په حال کې ده. ډېری سیمو کې پخپله مې ولیدل، په ډېری کورنیو کې پخپله مې ولیدل چې کورنۍ کله چې ویني اوس موږ تاسو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې اوس له پایله په یو کور کې کوو ګورو فرزن پنځه انجونې دي او دوه هلکان دي، دغسې یو حساب. دلته کله چې د انجونو پر زده کړو باندې محدودیت وضع شوی دی، همداسې پورته دغه سلسله روانه ده. اجلې نشي کولی چې مثلا ښوونځي ته لاړ شي، ورپسې پوهنتون ته لاړ شي. له هغې وروسته که چېرې وګورو په ډېرو برخو کې د کار کولو هغه زمینه ورته نه ده برابره. که څه هم په یو شمېر برخو کې به په افغانستان کې اوس هم مېرمنې اجازه ولري چې دوی لاړ شي، نو دلته ډېرې انجونې دې ته واداره شولې چې دوی باید د ځان لپاره یو تصمیم بلاخره ونیسي. په کور کې ناستې دي، مثلا درس نشي ویلی، کار نشي کولی، دوی پوهنتون ته نشي تللی. هغه بې برخلیکي چې دوی خپله ویني دې ته واداره کېږي چې باید د ځان لپاره تصمیم ونیسي، او تصمیم به د کورنۍ همدا وي چې دوی بلاخره دې ته اړ باسي چې واده وکړي. نو هوسۍ موږ په دې باندې پوهیږو چې کله یو جلۍ د خپلو هیلو څخه راستنه شوي اوسېږي، د خپلو هیلو څخه راګرځول شوي اوسېږي، او په یو ډول د مجبوریت له وجې دوی واده ته اړستل شوي اوسي، نو موږ پوهیږو چې په ټولنه باندې په کورنۍ باندې به د دې اغېزې سي. یو جلۍ ده، هغه غواړي چې درس ووایي، هغه غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په بېلابېلو برخو کې هر څوک خپلې هیلې لري، خو هغه نشي کولی. د مجبوریت له لاسه دا واده کوي، خو کله چې واده وکړو نو موږ او تاسو به هغه د دې راتلونکي څنګه انګیرو؟ خو انګېرنه به همدا وي چې دا به په کور کې د چا سره جوړه به نه وي، په کور کې به د دوی تل جنګ او جګړې وي، تاوتریخوالی به رامنځته کېږي. دا هغه څه دي چې ټولنې ته انعکاس کوي، ټولنه ورسره ګډوډېږي او په دې کې جنجالونه رامنځته کېږي. نو ډېر کله کورنۍ همدې ته اړستل شوي دي. اوس په افغانستان کې وضعیت همداسې دی، په ډېرو کورنیو کې هغه څه چې موږ لیدلی دي تصمیمونه همداسې نیول کېږي. دا هغه څه دي چې د انجونو هغه هیلې د راتلونکي لپاره ډېرې کمزوري کړي دي.
مننه. ورسره دلته ذهنیت څنګه ورکولی شو، څنګه ممکن کېدلی شي چې همدغه انجونې که احیانا د هغوی فکر راتوي چې ګواکې په افغانستان کې انجونې څه فکر لري، اوس هغوی په دغه ذهنیت باندې پاتې شوي دي چې هغوی باید زده کړو که نه، د هغوی فکرونه مرو ورو مخ په بدلېدو دي؟
بله، ډېر کله خو کله چې موږ وینو هر څوک له ځان سره هیلې لري. طبیعي ده، کله چې موږ ښوونځي ته ځو، کله چې موږ پوهنتون ته ځو، موږ دا هیلې له ځان سره لرو چې زه به په راتلونکي کې لوړې زده کړې کوم او زه به په بېلابېلو برخو کې کار کوم. خو هغه څه چې اوس دلته موږ وینو په واقعي بڼه باندې، تمې د انجونو دا هم وی چې ممکن یو ورځ راشي چې اجازه ورکول شي، محدودیتونه لري شي. هغه څه چې موږ تاسو محوسې جانوینو چې د بیلابلو چارواکو لوري، حتی د وزیرانو لوري، دا ویل کیږي چې د په بشپړه توګه باندې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې نه دي تړلې، یا د تصمیم موږ مهاله نه دي، او دوی به بالاخره دا څه پریکړه کوي چې بالاخره انجونې وکولی شي مزده کو ته ادامه ورکوي. که څه هم داسې کمرنګه ژمنې کېدلی شي، کمرنګه هیلې کېدلی شي چې انجونې دې دغه یو څه په ذهن کې له ځان سره ولري چې ممکن اجازه ورکول شي. یو ډېرې کمې انجونې شاید اوسي چې همدې ته په تمه اوسېږي، خو ډېرې ذهنیت دوی همدغسې جوړ شوی دی. اوس ټولنه همداسې ده، کورنۍ همداسې ده. په کور کې نم چې مثلا زما د خور پر وړاندې د ښوونځي دروازه تړل شوې ده، فرزند په کور کې خویندې لرم، د دوی راتلونکی څنګه کیږي؟ د دوی سره په خپل په ذهن کې همدغه پوښتنه ای چې ښه، مطلب ته نشم تلی، پانتون ته نشم تلی، کار نشم کولی، بالاخره باید زه خو یو موجود یم، زه خو یو انسان یم، زه باید یو څه وکړم. خو وروستی تصمیم به د دوی همدا وي چې واده وکړي، او د واده دا چې په خپله خوښه باندې نه وي، دا چې هغه څه چې ورته اصول دي هغه پکې نه وي مراد شوي. موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې بیا اوږدمهاله زیانونه یې څه کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه اغلې نصاپۍ. اغلې عدله بهرام موږ سره په خبرونه کې وصله شوې ده. اغلې بهرام، که زده کړو لپاره کارونه شي، دا به څومره د یوې نجلۍ، د یوې هغې نجلۍ چې هغې ډېر زیات هیلې او ارمانونه د خپل روښانه راتلونکي لپاره درلودل، هغه به له ګواښ سره مخامخ کړي؟ مهرباني اغلې بهرام.
سلامونه او درناوی ستاسو قدرمنو میلمنو ته، د خبرونې قدرمنو اوریدونکو ته. زه مخکې له هر څه نه تاسو نه بښنه غواړم چې پروګرام ته ډېره په وروستیو کې داخله شو. بیا هم د تاسو د پوښتنې نه مننه. یقینا چې پوهه یا تعلیم تربیه یا د زده کړو بهیر چې په هره ټولنه کې پرمختګ د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي. نو که موږ د ټولنې پرمختګ ته وګورو، په حقیقت کې د کورنۍ د پرمختګ شروع کې یوه کورنۍ کې باسواده نر او ښځې دیوی هغه واضح خبر د چټولنه پرمختګ کا هغه هیواد پرمختګ کا او کچيري دا په دوه شکل چې تترو سره پورې د نجونو او د ښځو د ښوونې یا روزنې د زده کړو مخه نیول شوي او مخه یې نیوله کي مطمئنه چې دا به نه تنها کورنیو ته ډېر غټ زیان وي، ټولنې او هېواد ته به ډېر غټ زیان وي. زیانونه یې په کورنیو کې هغه دي تاسو اوس وینئ وروستي راپورونه چې په واړه سن کې د نجونو وادول او په زور او جبر د دوی وادول، د مجبوریتونو نه د دوی وادول چې هغه یې په داسې نشي ویلی او کورنۍ یې نفقه نشي ورکولی، بیکاری ده، بیوزلی ده. نو وی خو چې دلته په دوه کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راغی، ځکه چې لور حاضره نه ده، خور حاضره نه ده بې وخته واده ته یا په زور واده ته. د بلې خوا هغه چې ځي د خاوند کور ته، هلته تاسو مطمئن اوسئ چې هغه برخورد چې دا باید هلته وکړه، چې څوک یې په خوښه یو واده کا، ته دو واده نه ډېر فرق کا. بل هغه اولاد چې دا دنیا ته راوړي یو غټ خطر ده، دی چې موږ ته تر اوسه پورې د افغانستان د جګړو نه خلاص نه یو، د افغانستان د بې ثباتۍ نه خلاص نه یو، د افغانستان کې متاسفانه هر وخت د ترهګرو ځالې جوړې شوي دي، هر وخت افغانستان یو وسیله د جنګ ګرځېدلې ده، یو ډګر د جنګ ګرځېدلې. یو دلیل یو عامل یې غټ هم دا دی چې نورو وختونه هم دغو جنګونو د تباهۍ لوستلې وي چې مکتبونو ته، درسونو ته زمینه مساعد نه وه. و بې سواده مور، زه دلته د بې سواده کلمه چې استعمالوم، زه ټول هغو میندو ته، خویندو ته احترام لرم چې دی په ډېره قهرمانۍ خپل یتیم ماشومان روزلي دي او نن یې ټولنې ته ډېر سالم وړاندې کړي دي. چې زم د یوې هغه کونډې بې سواده مور ثمره یمه چې زه افتخار پرې کوم. خو بیا هم عصر تغییر کا او زمان تغییر کا، تاسو اوسنی عصر وینئ، انټرنیټ وینئ او پرمختګ د نړۍ وینئ. په دوسنی حاصل کې بیا واضح خبره ده چې هغه اولاد او یا هغه مور څه چې غواړي چې پوه شکل چې خپل اولاد تربیه کولی نه شي، او اولاد هم نظر په تقاضا او مقتضیات زمان باندې هغه ضرورت غواړي. کله چې خپل ضرورتونو ته ونه رسي او سالم تربیه نه شي، د ټولنې ته خطر دی، هیواد ته خطر دی، سیمې ته خطر دی. پس که د نجونو یا د میرمنو د زده کړو مخه نیول کی، د کار مخه نیول کی، دا به د افغانستان راتلونکي د ډېر غټ خطر سره مخامخ کړه. چې موږ په خپله د هیواد نه بهر یو، ډېرې الیزلې دو مسلې ته لیدو چې په هر شکل کې باید نجونې او ښځې باید بیرته خپل تعلیمي موسساتو ته دروازې کومه خلاصې شي، او دوی باید د تعلیمي موسساتو ته مراجعه وکړه او بیرته خپل تعلیم مخې ته یوسي. د کار زمینه ورته مساعده شي. د یوې ټولنې پرمختګ په همدو کې دی چې هغه ټولنه باسواده وي، پوکې لرې ښځه باسواده وي. نن چې موږ د نړۍ وینو چې په دومره غټه سطح رسېدلې ده، هر هېواد چې موږ ګرځېدې کېو، دا هېواد خو تنها نارینه وو نه دی په مخ وړی، په دو کې مېرمنې وې، په دو کې نارینه وو چې لاسونه یې صحیح وکړل. کله چې موږ یو عامیانه مثال ورکوو چې نرو ښځې دوه د مرغۍ وزرونه دي، کله چې یو مرغۍ یو وزر یې ماتي هغه نه شي الوتی. نو د افغانستان الوتل، د افغانستان سطح لوړېدل، افغانستان د سیالانو سره سیال کېدل په یو وزر نه کېږي. خو همدغه مېرمنې دي چې خپلو ورونو ته، خپلو زامنو ته، خپلو د خاوندانو ته لاس ورکوي او خپلو هېوادوالو ته په مشترک انده کار کوي. نو د افغانستان اوسنۍ وضع او دا چې ورځ ته بلې بیا هم د مکتبو هیڅ احوال نه معلومېږي، د ښوونځیو هیڅ احوال نشته دی، دا یو ډېر غټ خطر زه وکوم. د ما هیله د اوسنۍ چارواکو نام دا ده چې لطفا د هر څه شه چې موږ زور زیاتی کو، موږ باید د باسواده ټولنې سره زور زیاتی ونه کړو، چې دا نه تنها ټولنې ته خطر دی، دا سواد ته هم خطر دی. مننه.
ډېره زیاته مننه. اغلی کاکړ، که تاسو راته ووایئ چې کل وخت مخکې یوه نجلۍ په کم عمر کې ودیږي، هغه بیا نور څومره ستونزو سره مخامخ کېدلی شي؟ مهرباني وکړئ کاکړ.
د کم عمر لرونکو نجونو واده کول
ډیر زیات ستونزو سره دی مخ کیږي، نه یوازې دا چې مثلا د دې خپل په جسمانی او رواني ستونزو باندې ژور اغیز کوي، بلکې د دې په ټولنې باندې، په کورنۍ باندې، د دې په مشترک ژوند باندې ډیر زیات منفي اغیز لري. لومړی کراس مثلا د جسمي روغتیا ته زیان رسوي، یعنی هغوی بدن لا پر واده ته آماده نه وي، یعنی پر واده نه کړي، هغوی چې د کلو امیندواره کیږي او په دوه امیندواري په وخت کې ډیر جدي ستونزې سره مخامخ کیږي. هم دا اوس په افغانستان کې ډیر شته د امیندواري پر مخ مړه کیږي، هغه دی یو دلیل دا چې هغه یا هم ډیر عمر کم وي او چې هغه د په دغه وخت کې ډیر جدي او تای ستوند سره مخامخ کیږي. بل دا چې رواني فشارونه ډیر زیات دي، مثلا هغه جنې چې ودیږي چې عمر کم وي، هغه له په ذهني ډول د واده ته، د کورنۍ مسولیتونو ته دی آماده نه، چې مثلا څنګه پر ځان باندې وقبل د هغه فامیل ته چې هغه ودیږي، د هغه په حقوق نه پیږي، خپل په حقوق نه پیږي، مثلا نه پیږي چې دی باید څه وکړي، او هغه د کورنۍ د تاریخوالي بایس کیږي. همیشه د خسرګنی د فامیل د خواسخه، مثلا که پر دې باندې کم ظلم کیږي یا زیاتۍ کیږي، یا د خاوند د خواسخه، یا د هر چا له خواسخه، ځکه چې دا نه په پیږي او دا آماده نه یې. بل د دې سره سره تعلیمي فرصتونه ورڅخه اخیستل کیږي. اوس مثلا په افغانستان کې هیڅ داسې فامیل نسته څوک داسې تجربه ونه لري چې هغه نجونې چې په کم عمر واده شوي دي، هغه څخه ټول تعلیمي فرصتونه اخیستل شوي دي. اول لومړی مثال زه ورکم، زما مور چې کله مثلا واده کړی و، هغه وخت متعلمه و، او هغه چې کله واده وکړي د هغې څخه تعلیمي فرصت واخیستل سو، چې هغه تر ننه پورې د دې افسوس کې چې کاش کې د وکولای سوای چې تعلیم یې بشپړه کړې وای. خو د واده وروسته هغه مسولیتونه او هغه د اولادونو پیدا کول او هغه رواجونه او دودونه چې په هغه ټولنه کې وي، هغوی ډېر بد تاثیر کوي، او د دې باعث کېږي چې د هغې څخه هغه تعلیمي فرصتونه هم واخیستل سي. بله، د کم عمر لرونکي نجلۍ واده په ټولنیز او اقتصادي باندې ډېر اغیزه کوي. مثلا هغه میندې چې عمر یې کم و، هغوی لومړی خدای دی چې هغوی مثلا د خپل اولاد په شوروزنه کې دومره تجربه او پوهه نه لري، لکه مثلا هغه مندي چې باسواد ووسي او هغه چې تعلیم یې کړی وي، هغه چې عمر یې ډیر وي، هغوی ډیر شپې وي. نو دغه نه یوازې د دې په کور کې په تاوتریخوالی او اقتصادي ستونزو باندې بدل شي، بلکې ټولنې ته هم مثلا هغوی اولادونه چې سبا هغوی یعنی هغه ټولنې ته زیان رسول کیږي، د کورنۍ تاوتریخوالی او داسې نور چې منفی اغیز لري، لکه مثلا د چې په کم عمر کې واده سي. موږ په افغانستان کې دا محل د ډیر د سپی شایدانو چې دغه 13 میاشت په کندهار کې، د کندهار په ولایت په ولسوالۍ کې یو 15 کلن شوز د خپل خاوند خواسخه په شهادت ورسېدل. د دې دلیل دا و چې ویل خاوند ویل چې دا د ډیر وخت څخه د پلار په کور کې، یعنی د خسرګنی د خواسخه پر جه ظلم چې کېدی، دا مجبور سره د پلار کړه، او د پلار په کور کې چې دا وسېدل، هغه د خاوند په شهادت ورسېدل. نو دغه سي مسائل هغه د کم عمر لرونکو جلی پر ژوند باندې ډیر زیات منفي اغیز کوي.
مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرون په پیل کې ویل، تاسو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه باندې خپل نظرات او خپل پوښتنې موږ سره شریکې کړئ. او نننۍ کوم باس چې موږ د انجونو د مکاتب او د دې د وخت لمخ کې ودولو ته ځانګړی کړی دی، پر دغه موضوع باندې موږ سره خپل بحث ته دمور کړئ. همکارانو اړیکه کله رو چې اړیکه ورشو. بله، فکر کوم زمونږ یو اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه باندې شته چې دوی به خبرونه کې ځا سره ولرو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
خورکی تا ته سلامونه وایم، او د زابی رادیو ټول اوریدونکو ستاسو مننه ته، البته چې توخې هم د زابل ولایت په شاجول او لسوالی ستاسو د ایمي اوریدونکو.
مهرباني، تو خیسه مهرباني.
بله، نه من نه رفته هم مرده و افغان و گلی پحیس دیستین ویدی پحیس پو واری واری بندستاسی درسنه لاری داده خواستی کرده سیز مرده خوند و پرمخ باید مکاتب خلاسی و پو همتنون خلاسی نو داز مر ارزو دا و داز مر خواهش دا مرغوارو سی مرشدی پا هر مسلکی او خاصتان تعلیم و تربیه که مهم رول ولری دکسی داد افغانستان یو مظلوم کشر ده و تقریبا ده وطن نمائی نفوس جوری خدای دیو که اسلامی امارت دا کاس تر پلان لاندې نه پر دې باندې یو قاطی ته سلام مثبت وکړي او غرابه سو دې ته په افغانستان کې نو خامخا څه څه مشکلات شته انقلابونه دي زموږ وطن انقلابو ډېر مشکلات سره مخ کړی ده نو زه تقریبا د اوو شپېتو کلو شاوخوا یم نو د داود رئیس تر اوسه پورې د یو حکومت یو نړیږي بل راځي یو نړیږي بل راځي نو په دې کښې خامخا زیربنا وو د تادابونه وو دا شان ټول لبۍ نه ځي خو البته د ښځو دپاره سي اسلامي عمارت ویلي دي هغه دا داسې دوی به په بدیو کښې نه ورخېږي دا بالکل یو ثابته خبره ده دا صد فیصد خاص تا زموږ په ولایت کښې خو بېښه ورکه ده او د میراث په هکله هم تقریبا تر ډېره حده میراثونه هم ورکول کېږي نو له ما هم وایي او دوی ته په بد نظر هېڅوک هم نه شي کتای هېڅوک د دې جرأت نه لري چې و دوی ته یا بده خبر وکړي یا پر دوی باندې یو بد نظر یا تجاوز وکړي دا هم یو مثبت فکر دي خو البته په ډېرو ځایو کښې ښځې کار هم کوي نو ما اورېدلي دي سپلکاو ښځې په موسساتو په اداري کارو کښې کار کوي او په نورو ځایو کښېم یو په تېره خپرونه کښې دا زموږ خورقۍ امیل هوګي امیل وویل چې په قرآن کښې هېڅ آیات داسې نشته چې هغه دې څلور ښځې په کښې روایي حال دا ده چې هغه صحیح ثابت سالم آیات شریف ده نو څلور ښځې بالکل په قرآن کریم کښې آیاتونه راغلي دي خاصتاً آیات راغلی ده د رباعه کلمه استعمال شوې ده نو نه یې خبره چې دا په قرآن کریم کښې مهارت نه لري او ولې ویلي دي مننه
ورزو زمونږ د خپرونې بل اورېدونکی هم د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل شوی دی له دوی به هم پوښتنه وکړو چې دوی په خپرونه کې له زمونږ میلمنو څخه کومه پوښتنه لري کله د نننۍ موضوع تړاو باندې غواړي چې خپل نظر شریک کړي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
مننه زه عصمت الله معتصم یم د هلمند ولایت نه غواړم چې په خپرونه کښې نظر ورکړم
مهرباني
لکه څنګه چې حاجي صاحب محترم ځینې خبرو ته اشاره وکړله یا ځینو نورو اورېدونکو دلته هېڅوک نشي کولی کله چې خدای پاک جل جلاله یا شریعت مقدسه یو چا ته حق ورکړي هغه که ښځه وي که نر وي بالخصوص نن موضوع ښځو ته انتخاب شوې ده چې هغه هغه د قرآن کریم اک طلب کړي یا تر پښو لاندې کړي که یې لاندې کړي نو هغه به خدای پاک جل جلاله ته ځواب ورکوي او دغه ولس به یې هم په وړاندې ودرېږي که موږ وګورو دلته مخکې د میراث خبرې ډېرې کمې وي او اوس ډېرې ښځې کولی شي چې هغه خپل د میراث حقوق ترلاسه کړي او ځینې دا شانې نور شرعي حقوق دي او پاتې شو افغانستان او نوره نړۍ سره مقایسه کول دا به یو بېله خبره وي افغانستان موږ د نورې نړۍ سره نه شو مقایسه کولی ځکه چې هر هېواد ځان ته قانون لري او په نوره نړۍ کښې بالخصوص په دغه اروپا غرب او دغو منطقو کښې ډیموکراسي فعاله ده دلته افغانستان کښې ډیموکراسي نه شته او افغانان قطعا د ډیموکراسۍ سره جوړ نه دي او ډیموکراسي غواړي نه کله چې په یو ملک کښې ډیموکراسي نه وي نو هغه ملک کښې نو بیا هغه څه نه عملي کېږي چې هغه نوره نړۍ کښې هغه ډیموکراسۍ والا ملکونو کښې عملي کېږي زموږ په مخ کښې کوم حقوق چې قرآن کریم ورکړي دي کوم حقوق چې الله پاک جل جلاله ورکړي دي هغه زموږ خلک او خلک لا تر ډېره برید عوام خلک دي د افغانستان ده چونکې تاسو بهتره معلومه ده خو دلته حکومت بیا چې دی هغه علما کرام دي یا د دین نه باخبره خلک دي هغوی دا کوششونه پیل کړي دي چې هغه حقوق یې شرعي ور ورسوي او خلک به م انشاءالله ورځ تر بلې همه پوهاوی ورته کېږي او همه پوهاوی ورکول کېږي چې دوی هغه خپل ښځو ته خپل حقوق هغه ورکړي چې هغه قرآن کریم او الله پاک جل جلاله ورکړي دي
بله مننه کوم زمونږ بل اورېدونکي د تلیفون پر کرښه که لرو ښه اورېدونکي زمونږ همدومره انشاءالله چې د خپرونې په لار کښې بیا هم که موږ سره وصل شول د دوی اړیکې به ولرو اغلی بهرام دلته ځینې مسائل باندې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې چې یو انجلۍ واده کیږي بیا هلته د هغو لپاره د کورنۍ ستونزې تاوتریخوالی به څومره ډېرېږي، ځکه که یو انجلۍ په کم عمر کې ودېږي هغه خو د ځینو کورونو اصول او پالیسي هر څه فرق لري، دلته بیا انجلۍ نور رواني اړخ څومره اغېزمنه کیږي؟
ډېره زیاته مننه. یقینا چې افغانستان په دو کې شک نشته چې یو اسلامي هیواد دی او موږ شکر گزار په دوی چې مسلمانان یو، په څنګ یې په افغانستان کې هم ښه فرهنګ او ښه کلتورونه شته دي او هم ځینې داسې عنعنات او رواجونه دي چې هغه هیچا ته د منلو وړ نه دي چې په کورنیو کې باعث د تاوتریخوالي کې. یو د دو رواجونو نه یا د دو رسمونو نه چې هوس هغه دی بیا ډېره خپل حوج ته رسېدلی دی، یعنې زیات شوی دی که واړه سن یا په واړه عمر باندې د نجونو ودول دي. نو کله چې بیا فرهنګ ته ور مخه کړو، یقینا فرهنګ په افغانستان کې ما وویل چې ښه فرهنګ هم ښه ښه فرهنګ ډېر ښه فرهنګ لرو، اما په څنګ یې عنعنات د هر ټولنې د هر ولایت ډېر تفاوت شته دی په دو مسایلو کې. کله چې یوه د واړه عمر جلۍ وي کورنۍ ته ور ودی، هلته وغواړو ونه غواړو دا د افغانانو یو اصول دی، یو رسم یې دی چې دا ښه رسم دی. په دو کې زه انتقاد نه لرم چې په کور کې خسر دی خواښې ده کوم چې مشران دي د دو ناوی نه د ناوی د میړه نه هغه خپل قدر او عزت غواړي، اما هغه په دو مانا نه چې دومره د عزت خاوندان دومره ځان ورته غټ کا چې هغه ته دومره فشار لاندې راولي چې دغې سنسال ته هم نه ګوري او نور هغه پیس دو چې هغه وکوي په یو شي باندې په ویلو ټوکلو باندې شروع کړه. نو دا واضح خبره ده چې کله چې د یوې کورنۍ خوی خصلت د بلې کورنۍ نه تفاوت کا، یو انجلۍ چې په سن رسېدلې وي یعنی سن یې جګ وي او قانوني سن ته رسېدلې وي هغه په دو شیانو پوهېږي، اما که تاسو یوه وړه سن نجلۍ چې دولس کلنه او لس کلنه او یولس کلنه وادي لس کلنه پنځلس په هغو کې هغه رواجونه ډېر قید دي او ډېر احتیاط ورته په کار دی. واضح خبر ده چې تاوتریخوالی په کورنۍ کې ډېرې او د انجلۍ حتی دو ته مجبوري چې منفي د دو چې د قدرمنې خور کاکر صاحب د صحي لحاظه بس پرې وکړه، نو چې که ماشوم روړي یا د ماشوم خاونده کې یا دا دوره دا څه رقم تیری تحلات ماشوم زیږولو پورې اخو یا ځان ته مسئله ده داسې دا مجبوره کېږي ځان سېځي ځان وژنې ته مخه کا او تېښتې ته مخه کا یا د سم خوی باندې ولاړه شي د پلار که زه تیمال ته ناسته وي که کاکر صاحب چې ووي چې په مغه کې په کندار کې یاد یوه شهیده کړې خاوند چې دا ولې هلته ډېره پاتې شو، یعنی دا ډېر غټ خطرونه که ټولنې هېواد ته وړاندې ورنشو تناب د کورنیو کې ډېر غټ پرابلمونه جوړي. بیا بیرته د دو کورنیو په کټ کې څومره تاوتریخوالی منځته راځي، څومره بدبینۍ منځته راځي که د نجلۍ خاوند کورنۍ لږ پیسهدار او خانان وي بیا د نور نورم ته ستم لاندې دي، مور پلار ته ستم لاندې دي، وروڼه او خویندې ته ستم لاندې دي، او که بیا لږ په وضع کې برابر خلک دي بیا د چې زور زور آزمایي ده. نو ته نن ورځې موږ چې ترګنۍ او بدبینۍ او غچ اخیستلو مسلو ته مخه کړو، تاسو وینئ یا چې د افغانان هیڅ هغه خپل په یوه جزئي مسله کې د پولې یو غچ یو بل ته نه ورټیږي. نو چې چیرې د لور او د خور مسله راشي، ډېری وخت کورنۍ چې ویني چې د یو مجبوریت خپل خور لور واده کړې ده، هغه بیا دا مسایل ته لمن ویل کی. یعنی دا د پدو کې زه هیڅ داسې یو بیان کم نه وینم چې زه وویم چې دلته به یو نسبي مثبت ټکی وي. سراسر د مشکلات دی، بیا هم کورنۍ په جنجالونو کې لوي، په خپله کورنۍ خپله ځانونه په جنجالونو کې اچوي که دی د لوران په واړه سن کې واده نه کا. خو بیا چې بیرته د مشکلات په ټولنې ته ګورو، هغه څه دي چې یو رقم په هغه کې د تارو په کولک کلولا کې ټول باندې چې هیڅ سر خپل نشي پیدا کولای. د دوه تار یا د دوه نخ سر پیدا کول د نظام د قانون هغه کې دی چارچاو کار کې دی که په یوه ټولنه کې قانون حاکم وي، په یوه ټولنه کې د تعلیم تربیه په مخ تللي وي او مکتبونه خلاص وي، زه فکر کوم چې موږ به دغو مسایلو ته ډېر کم مخ کېږو. هر ټولنه خپل مشکلات لري، هر هېواد خپل مشکلات لري. د برابرول د یو هېواد عنانات د بل هېواد عنانات ته موږ هېڅکله نه دي کړي. اما یو څه چې هغه پښتنو کې ډېر متل دی چې سیال د سیال د هغه نه پاتې کي، د سیالۍ نه پاتې کي، پوزه یې د غوڅولو ده. نن چې افغانستان د خپلو سیالانو د قطاره لرې کي، دا خو ډېره بده خبر ده. باید حداقل موږ د خپل سیالی توپ ارتباط باندیم در افغانستان به آباده تا تلاش رو کنم، معرفته به خود و حقوقو تا باید دیر افهم لرنم
دیر جاتا. من ناغل بحرام و عرضو بیام در تلفون پر کر خزمون گوریدون که پتام دید دوی نظر بم را خلو. سلامون مهربانی، وقت مبخیر، پختن لری که نخپل نظر دخبرانی در موضوع تا را شریک کول غاری.
وعلیکم سلام، خودم تاتم سلامان ویم در ستاس مرمانو درن و خونتون سلامان ویم.
علیکم سلام مهربانی.
خوجان د خوند سره خو ډیر ظلم روان دی، د خوجان سره ډیر ظلم روان دی. دغه د طالبان حکومت چې راغلی دی دا ظلم سره کېږي. دغه چې د خوجان زما په نظر باندې دا یو د غازی امان خان په وخت کې هم دغه د خوند سره ظلم وسو. دا هم دغه انګریزانو پادریان چې وه هم یوه غازی امان خان د دغه خپلو داخلي انګریزان د وجې دی دغه کې چې واسي اوس بیا ده پن انګریزان راغلي د خورجانې بیا د زموږ د خوند سره ډېر ظلم کېږي. نو الله دې دې ته هدایت نه کړي. الله دې بنده کړي مخه چا کې مخ خدای نظر مست راغون زله سودل کېږي. اوس خدای دې اسلام دا وکړي. دې ته اسلام خو نه دې خبر اسې ما دي بس هغه د دې مشران چې دي هغه دې کم پادرین چې دي هغه دې نور خلک دي دې ته بس دې خپل واک نه لري خورجانې دې ته اختیار نه لري. موږ خدای خوند باندې خوشي موږ درته کوي. او مطلب رب العالمین دا قدرت راکی دی به بیا به موږ دی دا ان شاء الله ستنه لږه تعالی نو ویني چې دی د فرصت کې مننه کورو ده.
ډیر زات مننه. بل اوریدون کې د ټلیفون پر کر خلرو د دوی نظر بم راخل. سلامونه مهرباني، وخت مو پخیر.
وعلیکم السلام خورجان، تاسو هم سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدون تعالی دی چې روغ جوړ به زستا سمې شنه اوریدون کې عبدالحد تعالی مده لمن ولایت ته خورجان
مهرباني
قربان صاحب خورجانی یو خدای غوړم چې څنګه په درنښت غوښتنه کوم خورجانی د سبد ویلې په رسنۍ کې توک نه کې په نړیوال رسنۍ کې خورجانی سالم انتقاد څوک یې هر څوک حق لري خورجانی د خپل نظر نو زما په فکر باندې د سبد پچو رد ویل دا به خېله انسانیت سلیری خبرې خورجانی دوارو ملمنو خون تم سلامونه وام خبره ده سده چې دغه په کم سن کې ودونه چې د خورجانی د بیلابل عوامل لري خورجانی د خطر سره شونځي سره ولې پټه نه کوي ځکه موږ ولې د لګل ته په افغانستان کې چې پانتن نه علاوه د جمهوریت په وخت کې خورجانی په کم سن کې د خوندې مثال د خبرې وجېدل نو نسبت هغه وخت خورجانی زما په فکر او نظر باندې د ټول افغانستان نمائندګي نه کوم زړه په ولایت کې خورجانی وس ډیره کمې سیمې دغه په کم سن کې راوډونه ودغه خورجانی د بیلابل عوامل لري زما په فکر دا د شونځي سره تړاو نه لري چې مثال شونځي تړ سیمې د خوندې په کم سن کې ودیږي دا دغه عوامل لري خورجانی پکر دی غربت په مثال د خبرې لوجه دغه صدا خلک خورجانی زما په فکر او نظر امه په هاوی ته ضرورت لري باید د نیول ما په خپل مسجدانو کې د خلکو ته نشاتو کې مثال په کم سن کې خپل خوندې خپل دوران مور کوي نو زما په فکر او نظر خورجانی دا د شونځي سره تړاو نه لري نو باید د نیول ما مثال د خبرې ځکه دا ډاکټران چې موږ په اکثر رسنوي کې د دې خبرې چې دغه د مور ماشوم کم مړینه چې د خورجانی اصلي لوی لامل دغه چې په کم سن کې د خوندې ودیږي نو زما په فکر او نظر باندې خورجانی د نیول ما شرول لري چې په مسجدانو کې خپل خلکو ته وازنې چاتو کې چې په کم سن کې مثال د خوندې ودنه کې زما دغه نظر د خورجانی
ډیر زیات مننه. مننه خو وخت ورزو خپل درونو ملمنو ته غلم امیل باندې ټلیفون پر کار خمن سره وي غلمیل کورنۍ څومره کولای شي چې په دغه یو اساس وخت کې د خپل لونو لاسوي وکړي هغه ته یو ډول فرصتونه برابر کړي یا دوی کولای شي چې یو ډول فرصت برابر کړي دوی پر ځای چې هغه به وخت واده وکړي یل وخت مخته واده وکړي خپل د کورنۍ کولای شي چې دغه لاسوي وکړي او یو ډول فرصت ورته برابر کړي یا نه کورنۍ دلته یو تصویر لري چې خپل لونجونی
مننه کوم په کورنۍ کې خو عموما دلته نارینه زیات واک لري ډېری وخت هر هغه تصمیم چې نیسي
هغوی تصمیم نیسی او البته کسی کورنیش داری دی زیاد چی حمایت که بلاتر که دی جنکی و کوشش که ایچ امید لدی لاهم چی مکتبون اخلاس چی لاهم چی دی سلور سلورم کال دی و دی مکتب نپاد شوی دی دی لازیوار چی دی نخبال تحصیل تا ادامه ورکی اما دستی کورنی دی چی کلا عمرون جنکی خوب دیتی ماین سن همیشه یا پا وم سن که وم کلنه که مکتب تا نری تلی یا با آت کلنه و یا با ازده و نزده و نه کلنه و مکتب تا تلی نوست و پا دی عمر که چی داشت بگم سن نخلاص شو و داد سلورم کل دی وزگار دی خود طبعا پا دیگه عمر که زیادتر افغانان دا رواز لدی چی باید واده و که زکر باید وقت تیری گیده دی به نظر نو کله چې مکتب هم نه یو دا فرصت هم کې نه اخیستل شوی کار هم نه هیڅ هم نه نو واضح خبره ده چې او راتلونکی هم نامعلوم دی دا تصمیم که دوی وغواړي که ونه غواړي دا طبیعي ده چې باید یو چاره کوي که داسې ډېری کورنۍ وکولی شي ورسره مراعت وکړي خو نجونې عموماً په کورنیو کې تر هلکانو ډېر زیات په افغاني ټولنه کې د حمایت لاندې نه نیول کېږي ډېر ورته د تعلیم ته د هر څه ته دې توجه نه کېږي تاسو پوهېږئ چې هغه وایي فقط دا د بل کور ده په دې که تعلیم وکړو که ونه کړو دا آسمان دا بل کور ته نو یو تعداد داسې ذهنیت لري یو تعداد چې ملاتړ کوي هغه تعداد ډېر کم دی ځکه دغه پوهاوي او دغه فکر چې ځینې فامیلونو سره دیک دا فامیلونه کم دي نو اولاد خو دواړه یو دي زه فکر کوم مور او پلار دپاره څه هلک کیسه چلی وي هغه طبعا چې ځورېږي چې دا داسې بېبرخلیک شوه او دا داسې سرنوشت سره مخامخ ده نو کورنۍ ټول ځورېږي او که ملاتړ یې وکړي ونه کړي حالت خو عموم ډول ډېر خراب دی اقتصادي حالت خراب دی بیکاري ده فقر ده بدبختي ده هرې خوا نه کورنۍ کې تاوتریخوالی دی خوشحالي نشته او بیخي د هغوی نه د بې هستۍ او د بقا لورې ترې ورک دی چې دوی به څه وکړي بلاخره څه کېږي دوی ته حیران دي د دې آینده په دې تضمین نه ده چې کورنۍ کې ټول یو سر نه وزګار که ښځینه دي که نارینه دي نو دا ډېره سخته ده دغسې حالت کې بیا د یو ښځې پاکړه چې یو جلکۍ پاکړه چې تصمیم نیول کېږي ډېر عادلانه به نه وي ډېر به د هغې په نفع نه وي همیشه د هغې حق ظالمانه کېنه اخیستل شوي ده او د هغې هر څه پامال دی
بله مننه آقای صفایی تاسو کرات وی چې د کورنۍ ملاتړ بخصوص د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره مهم ده ترڅنګ وړاندې زموږ اوریدونکو هم ویلي چې عامه پوهاوی ته خورا ډېر زیات اړتیا ده چې باید پوهاوی ورکړل شي تر څو که نجونې وخت مخکې ودیږي عوامل باید پیدا شي د عواملو لپاره د حل لارې لټول څومره د کورنۍ مسؤلیت دی که نه د زده کړو بندېدو سره کورنۍ حتمان باید خپل لوڼې واده کړي
بله لکه څنګه چې ستاسو اوریدونکي ویل دي څو موارد یاد کړ چې دغه مسله ممکن وسنۍ نه اوسي او په افغانستان کې لتیر وخت کې چې وګورو دغه ستونزه شته دی بالکل زموږ په هیواد کې لتیر څلورو لسیزو راهیسې د خلکو سره دغه ذهنیت نه و چې مثلا نجلۍ هم حق لري چې دا لکه د نارینه په څیر باندې لاړ شي او هغه اول لومړی مثلا ښوونځي ته لاړه شي او بیا خپل لوړې زده کړې وکړي دا هم هغه ته ورګرځي چې زموږ په هیواد کې لتیر څخه دغه ذهنیت نه دی راجوړ ولې ورته کار ونه شو په هیواد کې سیاسي بدلونونه او موږ تاسو ولیدل چې حکومت پسې بل حکومت راځي او مهار یو حکومت چې راځي ډېر اغېزې په مېرمنو باندې وي دلته اما پوهاوی نه دی شوی اما پوهاوی په ټوله کې د کچېرې موږ شروع وکړو د حکومتي مسؤلینو څخه نیولې تر ملا امامه پورې او تر کورنیو پورې دلته مسؤلیت جوړېږي چې وایي رسي خو دا چې تر ننه نه دی رسېدلی یو علت یې همدغه کېدلی شي چې زده کړو کچه کمه ده بې په ځانګړي ډول باندې د مېرمنو دلته د کورنۍ مسولیت کچری وګورو هغه څه چې مشخصا تاسو پښتنه ده چې د خپل لونو څنګه ملاتړ باید وکړي. اوس کچری موږ وګورو په خپل ټولنه کې مثلا زوینم زما خور نشي کولای چې خوندي تلاړ شي، زما خور نشي کولای چې پوهنتون تلاړ شي یا مهداقل کار وکړي، نو زه مثلا څه کولای شم د دې لپاره؟ فرضاً زه په کور کې 15 خويندې لرم، شپږ خويندې لرم، زه څنګه ملاتړ دوی وکم؟ د دوی لپاره باید څنګه زمينه برابر کړم؟ اوس کوم کچری وینو په افغانستان کې هغه د فقر کچه هم لوړه ده او موږ په لټون باندې هم په هیګو چې اوس په یو کور کې وړاندې پلارم کار کوي، لورم کار کوي، مثلا میرمنې کار کولو، دا هغه څه چې کولای شو یو کورنۍ تر یوې کچې هغه د اقتصادي وضعیت ښه وساتي. اوس فرضاً په کور کې هغه پلار دی، هغه ممکن ډېر کورنۍ اوس داسې دي چې نارینه هم حتی کار نه لري، نارینه په کور کې دي، حتی دوی کډوالۍ ته مخه کړې ده چې کور هم داسې بې سرپرسته پاتې شوی دی. نو دلته په یو کور کې 15 لونې دي، څنګه د ټولو ملاتړ څنګه زه وکړم؟ فرضاً ما کوم اړخ وکم؟ دوی ته هغه کورنۍ امکانات چې دی هغه ورته څنګه برابر کم؟ د دوی ذهنیت څنګه زور جوړ کم ورته چې خیر کیږي چې څه کال نو شو کال تک کال ته نو شو بل کال ته تاسو به دې اجازه ولري؟ خدا دې درې نیم کال وشولو، درې نیم کال اوسه موږ په دې باندې پوهیږو چې دا څومره یو لوی یو غټه موده کېدلې شي. په درې نیم کالو کې یو جلې چې په د مکتب په نهم صنف کې و، په اووم صنف کې و، نن به هغه په دولسم صنف کې و، یو جلې چې د پوهنتون په لومړي کال کې و، نن به د پوهنتون فارغېدل. ما به کولای شو چې هغه جلې کله د پوهنتون فارغېږي زما هغه کوم بس چې هلته زور ته اړتیا لرم، یو ډاکټر ته نن په خپل هیواد کې اړتیا لرم. تاسو پوهیږئ چې موږ په روسیو کې دغه راپورونه ډېر ویلو چې په افغانستان کې ښځینه متخصصینې کمې دي. موږ او تاسو دغه راپورونه هم د بېلابېلو سازمانونو ولیدل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه کمه ده. که چېرې د دې منشا ته موږ ورشو، که چېرې موږ د دې شالید ته ورشو، ټول همدې ته ورګرځي چې په افغانستان کې نجونې له پایله نیولې تر ننه پورې له پایله که چېرې وګورو هغه په بشپړه توګه باندې څنګه چې باید حق ورکول شوی و ور نه کړل شلو، موږ به یوازې پړه په اوسني حکومت باندې هم ناچو. موږ په هیواد کې تیر کې هم دغه کلتوري ستونزې وې، موجودې وې، هیچا په صادقانه شکل باندې کار ونه کورته. اوس خو که چېرې وګورو درې نیم کاله وشولو، ښه مکتب بندې، مکتب درته خلاصوم، خو د خلاصولو اوازې بېخي نشته چې کله به خلاصېږي. نو دلته د کورنیو ملاتړ، که څه هم کورنۍ صحیح ده، دا به ووایي چې زه به خپل لور ته مثلا هغه امکانات برابر کړم چې تر څو ذهني پلوه ده ښه اوسي، تر څو دغه ارامه اوسي. خو تر کومه کچې مثلا زه به څومره دومره امکانات ولرم چې هر څه ورته برابر کړم؟ اوس ما اوړه وویل چې په کورنیو کې اقتصادي مشکلات شته دی، زموږ په کورنیو کې هغه اما پوهاوی نه دی رسېدلی. نو دلته دا ډېره ستونزمنه کېدلی شي. کورنۍ که څه مسولیت ورته ورګرځي چې فرزند دوی ته ووایي چې هیلي ورکي ورته، نو اوس فقط همدومره کولای شو چې خپلو خویندو ته یا کورنۍ خپلو لونو ته دغه هیلي ورکي چې دوی دې نه ناراحته کېږي، او هماغه د حکومتي مسؤولینو په خبره باندې چې موږ بس په راتلونکي کې تاسو ته اجازه درکوو، فقط همدومره کولای شو چې دغه هیله دوی ته ورکړو چې ممکن یو ورځ ته اجازه درکول شي او تاسو هغه خپل هیلي ژوندۍ وساتئ. انجونې نه پوهېږم چې د دوی هغه ذهني توانایي به څومره پاتې، هغه څه چې زه خپله یو جلۍ یم، هغه څه چې زه خپله درک کوم د انجونو وضعیت ته په کتلو باندې ماته ډېره ستونزمنه ده. نو په دې هیله باندې چې انجونې هغه خپل ذهنیت سم وساتي د خپل ښه راتلونکي لپاره.
ډېر زیاته مننه. وروسته کې به بحث مراټول کو. اغلی کاکړ کې تاسو راته وی چې دلته نړیوالو هم ډېر زیات د ښځو د حقوقو او د نجونو د زده کړو برخه کې په خصوص یونیسف ډېر زیات د خپل هاتو څخه خبر ورکړی دی، خو به سپایل هم ورکړي. فکر کوي له تعامل څخه څومره دوی په رښتینې بڼه باندې دلته هڅه کړې تر څو د زده کړو زمینه ورته برابر کړي. اغلی کاکړ، ساس مایک روښانه شي. نړیوال مسولیتونه بخصوص د یونیسف چې دوی د زده کړو په برخه کې ډېر زیات همیشه راپورونه ورکړي دي، خپل غږ اوچت کړی دی، ولې عملي کار یې تر اوسه پوره نه دی کړی؟ الا تمامل څه دوی غواړي چې په واقعي معنا نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟ مهرباني اغلی کاکړ.
ډېر مننه. فکر کوم والا اوس ما ته رسېدل درو په کنه غواړم چې بیا هم فون کوم. فکر کوم د نړۍ مسؤلیتونه و لومړی خدا دې مثلا نړیوالې د چې لکه مثلا ګورو ملتونه چې د ماشومان د ملاتړ اداره چې همدارنګ WHO چې دا ځینې نورې مؤسسې چې دا ډېر دی ټوله کولای شي په دې ارسه کې ډېر زیات مرسته وکړي، لکه مثلا د نړیوال کمپاینونه په لارې واچوي چې هغه کمپاینونه هغه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي چې د هغه لارې څخه دوی انجونه او کورنۍ وکولای شي مثلا د روغتیا، ټولنیز، اقتصادي پلوه د هر پلو څخه د کمر عمر لرونکو انجونو د واده په زیانونه باندې پوه کړي. بل دې ته څنګه د زده کړو پروګرامونو ملاتړ خو متاسفانه د دې د فشارونو باوجود بیا هم په افغانستان کې انجونې زده کړې ته لاسرسی نه لري او دی نس کولای مکتب ته ولاړ شي. د مکتب دروازه دې په مخ بندې شوې ده چې دلته مخکې یو ورور هم یاد کړله چې دا کم عمر په تعلیم باندې تاثیر نه لري، نه دی سي، لیکن تعلیم ډیر زیات تاثیر لري او عمده تللی همدغه بی تعلیمي ده. نو تعلیمي فرصتونه پیدا کول همدارنګ د قانون جوړونې ملاتړ، مثلا دوی کولای شي د هیوادونو سره داس وای کچیر دغه قانون د حقوق بشری خلاف کړنه اوسې دی پر هغه دولت فشار پر هیواد پر حاکمانو باندې چې دغه څخه دی کولای شي مثلا د اقتصادي لارې څخه دی خپل د مرستو د لارې څخه بشر دوستانه مرستو لارې په دې مواردو کې دی ډیر زیات کولای شي ګامونه واخلي، او بل بخصوص د اقتصادي پلو مثلا د دې بشر دوستانه مرستې چې د افغانستان د خلکو د لپاره افغانستان کې ډېر شمیر کورنیان چې خپل لونه په کم عمر کې
وځي
د لیدل د غوي د اقتصادي ستونزو سره مخ کې کچیر د دې لپاره یو سم پالیسی و اوسه نو دی به د کم عمر کې نه وځي.
ډیر زیات مننه ژوندۍ اوسئ درنو مېلمنو، د چمنګ سره مو په خبرونه کې ملتیا وکړه. را سره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعال اغلی عادله بهرام، د ښځو د حقونو فعال او لیکوال اغلی اوګیمی، او تر څنګ ټولنیز فعال اغلی یاسمین صافی، او مدني فعال واقونه د مدني حقونو فعال اغلی مزدلفه کاکړم را سره په خبرونه کې وصل شي. زموږ خبرونه ممدل ته پاتې رسیدل. ملتیا مننه تر بیا خبرونه.